عسكر داس
سلامونه ستړي مشه نن سه شنبه ده 1404 کال د مرغومي جدي دیرشمه د 2018 کال د جنوري شلمه زه سفي ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د غسارانی خبري مجلې ته خراغلاست وایم. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه د کابل د چاودنې مسولیت په غاړه واخیست. د یو چنایي وګړي په ګډون لږ تر لږه کسان وژل شوي او له لسو زیات ټپیان شوي دي. چاودنه پرون مازدیګر شاوخوا 3:30 بجې د کابل په شارع نو سیمه کې په یو هوټل کې شوې ده. جزئیات وروسته د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې اوریدل شي. یو افغان میرمن زرخا یفتلی د زاید د انساني او اخوت جایزه وګټله. د جایزو د دغه سازمان په رسمي پاڼه کې د خبرې شوې اعلانې له مخې د 2018 کال د انساني ورورګلوي او اخوت لپاره د زاید جایزې ګټونکي د دوشنبه په ورځ اعلان شوې. په اعلامیه کې ویل شوي زرخا یفتلی چې یوه زړوره او ژمنه ښځه ده، د ښځو او ماشومانو لپاره د زده کړې د حق غوښتنې په افغانستان او له هغه ورهاخوا تر یو لکو زیاتو کسانو ته د تعلیمي زمینې او رواني ټولنیز ملاتړ د چمتو کولو له امله ستایل شوې ده. زرخا یفتلی ویلي د 2018 کال د ګټونکي په توګه د هغې انتخاب د افغان میرمنو لپاره قوي او معنا لرونکی پیغام لري. د انساني اخوت لپاره د زاید جایزه یوه نړیواله جایزه ده چې د شیخ زاید بن سلطان آل نهیان په نوم نومول شوې او هغو اشخاصو یا ادارو ته ورکول کیږي چې د سولې، ګډ ژوند، د انسانانو ترمنځ د ورورګلوۍ، د مذهبونو د خبرو اترو او د انساني وقار لپاره غوره ونډه اخیستي وي. جاپان اعلان وکړ له افغانستان سره 9.5 میلیون ډالر نوې مرسته کوي. دا خبره په کابل کې د جاپان سفیر کینیچی ماساموتو د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر مولوي عبدالکبیر سره د کتنې په مهال کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر آژانس د جاپان د سفیر له قوله راپور ورکړ چې ویلي دي دا مرسته د افغانستان له خلکو سره د جاپان د مرستو د لړۍ یوه برخه ده. په همدې حال کې ایټالیا هم له افغانستان سره د 2.5 میلیون یورو چې څه کم 3 میلیون ډالر کېږي نوې مرسته اعلان کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د دوشنبه په ورځ خپله ایکس پاڼه کې له ایټالیا څخه د افغانستان له بشري صندوق سره د دې مرستې له امله مننه کړې ده. د دغه بنسټ په خبره د دې صندوق دوامداره ملاتړ د بیړنیو حالاتو په وړاندې د غبرګون او د هغو کسانو د ساتنې توان پیاوړی کوي چې له تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د ویست انډیز په وړاندې لومړۍ شل اوریزه لوبه وګټله. دا لوبه بیګا په دوبۍ کې وشوه. افغان لوبډلې د ویست انډیز لپاره د 102 منډو هدف ورکړی و. ویست انډیز په شلو اوورونو کې 133 منډې وکړای شوې. افغانستان لوبه د 88 منډو په توپیر وګټله او د ویست انډیز په وړاندې د 3 لوبو دا سریز یې په یوې بریا سره پیل کړ. اخوا تمه ده سبا د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې له تانزانیا سره مخ شي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله تر دې مخکې په خپل ګروپ کې ویست انډیز او جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. په دې توګه دا مهال د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم د نړیوال جام د ډی ګروپ په جدول کې په لومړي مقام کې ده. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب پیل شوی. د افغانستان، ویست انډیز، جنوبي افریقا او تانزانیا ټیمونه په ډی ګروپ کې دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو هلته ملوثلی شئ. په کابل کې پرون په 14 کې د چینایانو په یو هوټل کې یو چینایي وګړی او شپږ افغانان وژل شوي دي. داعش دغه برید مسؤلیت منلی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګېدو په پیښه کې افغان سوداګرو ته ګڼ تاوان واوښتی. دا هم اوري چې د سوریې ولسمشر احمد شره د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفون تماس کې د سوریې د دولت په چوکاټ کې د کردانو د خلکو د حقونو د تضمین او ساتنې پر اړتیا ټینګار کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته په کابل کې پرون په 14 کې چې د چینایانو په یو هوټل کې وشوه د یو چینایي وګړي په شمول لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي او له لسو زیات نور ټپیان دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه چې له دې مخکې هم په کابل کې پر چینایانو د خونړي برید مسؤلیت اخیستی د دغه برید مسؤلیت منلی دی. په عین حال کې په کابل کې د چین سفارت په یو خبر پاڼه کې له چینایي وګړو غوښتي چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. جزئیات د نوري اسنوري په دغه ریپورت کې.
په کابل کې پرون دوشنبه په یو هوټل کې په 14 کې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه واخیست دی و چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 2 کسان وژل شول او له لسو زیات ټپیان شول. د رویټرز خبري اژانس راپور لمخې چاودنه پرون مازیګر شاوخوا درې نیمې بجې د کابل په شهرینه او سیمه کې په یوه هوټل کې وشوه. د طالبانو د کابل د امنی قمندانې ویان خالد زلدران په خپله اکس پاڼه په یوه بیان کې وویل چې چاودنه د چینایانو د هوټل د رستورانت په پخلنځي کې شوې چې د ایوب په نوم یو مسلمان چینایی او شپږ تنه نور افغانان پکې ووژل شول. په پیښه کې د هغه په وینا یو شمېر نور کسان ټپیان شوي خو دقیق شمېر یې ونه ښود. چاودنه د شهرینو په ګل فروشي کوڅه کې د چینایانو په هوټل کې شوې. ښاغلي زدران وویل په دې اړه څېړنه پیل شوې چې دا څه ډول چاودنه وه، خو پرون د چاودنې لږ وروسته د طالبانو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ښایي دا پیښه د ماین د چاودنې له امله رامنځته شوې وي. په کابل کې د بشر پالنې ایمرجنسي روغتون چې ایټالیا یې چارې سنبالوي مشر دیجان پانیک په یوه اعلامیه کې وویل چې یوازې د دوی روغتون ته د چاودنې له ځایه شل کسان لیږدول شوي چې اووه روغتون ته په لاره یا له هغې مخکې مړه شوي وو. هغه زیاته کړه چې په دیارلسو ټپیانو کې چې د ځینو وضعیت خطرناک دی، څلور ښځې او یو ماشوم شامل دی. د رویټرز د راپور له مخې بیگانه وخت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې د دغې چاودنې مسؤلیت واخیست. هغې ډلې چې له دې مخکې هم په کابل کې د 2022 کال د دسمبر میاشتې په 12مه د چینایانو د هستوګنې پر یوه هوټل د خونړي برید مسؤلیت اخیستی و. داعش هغه ډله ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په کابل کې د چین سفارت له دغې چاودنې وروسته یوه خبرتیا خپره کړه او یو ځل بیا له چینایي وګړو وغوښتل چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دا خبرتیا وروسته له هغې خپره شوه چې د چین د سینهوا خبري اژانس په دې پیښه کې د دو چینایي وګړو د سخت ټپي کېدو راپور ورکړ او وویل چې هغوی روغتون ته لیږدول شوي دي. د چین د سفارت په خبرتیا کې ویل شوي چې په افغانستان کې اوسنی امنیتي وضعیت لا هم پیچلی او جدي دی. سفارت ټینګار کړی چې چینایي وګړي باید په موقتي ډول افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. سفارت همدارنګه هغو چینایي وګړو او شرکتونو ته چې دا مهال په افغانستان کې میشتي سپارښتنه کړې چې د افغانستان قوانین او مقررات مراعات کړي، د ځایي مذهبي دودونو درناوی وکړي، د امنیتي وضعیت له نږدې څارنه وکړي او د خپل خوندیتوب پوهاوی زیات کړي. همدارنګه هغوی ته سپارښتنه شوې چې په خپلو استوګنځایونو او د تګ راتګ پر مهال امنیتي تدابیر زیات کړي او له ګڼه ګوڼې ډکو ځایونو لکه رستورانتونو، مذهبي ځایونو، لویو سوداګریزو مرکزونو او بازارونو څخه ډډه وکړي. په کابل کې د چین سفارت په دې ښار کې له چاودنې وروسته چینایي وګړو ته خبرداری داسې مهال ورکوي چې د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د چین سفارت د افغانستان او تاجکستان پر پوله د څلورو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو له پیښې وروسته په هغه هېواد کې خپلو وګړو ته نن دوشنبه ورته خبرداری ورکړ. په دغه خبرداری کې چې په دوشنبه کې د چین سفارت د دوشنبه په ورځ خبر کړی ویل شوی چې د تاجکستان او افغانستان د پولې په اوږدو کې وضعیت لا هم کړکېچن دی. د تاجکستان امنیتي چارواکو وویل چې د یکشنبه په ماښام څلور وسلوال د افغانستان د بدخشان ولایت څخه په غیر قانوني ډول د تاجکستان د ختلان سیمې ته داخل شوي چې له تسلیمېدو یې ډډه کوله او د تاجکستان له سرحدي ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شول. سفارت له چینایي شرکتونو او وګړو غوښتي چې په سرحدي سیمو کې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې وڅاري، د خطرونو د مخنیوي پوهاوی د زیات، امنیتي تدابیر د نور هم پیاوړي کړي او ژر تر ژره دې په منظم ډول له سرحدي سیمې ووځي. همدارنګه چینایي وګړو ته سپارښتنه شوې چې د تاجکستان او افغانستان سرحدي سیمې ته له سفر څخه ډډه وکړي. تر دې مخکې د 2015 کال د نومبر په 26مه افغانستان پولې ته څیرمه د ختلان ولایت د شمس الدین شاهین په سرحدي ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې درې چینایي وګړي ووژل شول او یو بل ټپي شو. وروسته د نومبر په 10مه په همدې سیمه کې یو بل وسلوال برید وشو چې پکې چینایي وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. چین چې په تاجکستان او افغانستان دواړو کې د خپلو اتباعو امنیت ته اندېښمن دی، له دې مخکې په تېره د تاجکستان او افغانستان پر پوله پر چینایانو د تیر کال په وروستیو کې له خونړي برید وروسته د دواړو هېوادونو له چارواکو غوښتي وو چې د چینایي وګړو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي فو ګونګ د لیندۍ د میاشتې په 20مه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د تاجکستان او افغانستان پولې ته نږدې د چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقات وکړي. هغه په نیویارک کې د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې دغه راز پر طالبانو غږ وکړ چې له تاجکستان سره د پولې امنیت ټینګ کړي او همدې په افغانستان کې ترهګرې ډلې لکه داعش، د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او تحریک طالبان پاکستان ډلې وځپي.
Thank you. موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګېدو په پیښه کې د افغان سوداګرو یو شمېر سوداګریز کانتینرونه سوځېدلي دي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سوداګریز اتشې په مشرۍ یو پلاوی اوسمال په سیمه کې دی او افغان سوداګرو ته د اوښتو زیانو دقیق ارقام راټولوي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د پاکستان په کراچۍ بندر کې د اور لګېدنې له امله افغان سوداګرو ته د زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. د دې خونې مسؤل خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د لومړني معلوماتو له مخې د افغان سوداګرو لږ تر لږه اته کانتینره مال سوځېدلی، خو په وینا یې د اوښتي زیانونو د دقیقو معلوماتو لپاره اوس مهال د افغانستان د سوداګري زیاتې شي په مشرۍ او پلاوی سیمې ته رسېدلی دی.
سره د کراچۍ په بندر کې دوه ورځې مخکې یو اور لګېدنه وشوله چې په دې کې تقریبا د معلوماتو له مخې نه تر دېرش کانټینرو پورې شوي دي. په دې کې اته کانټینر افغانان هم شته دي. اما د دې د خطر چې څومره خساره رسېدلې ده، ټول مالونه مصر شوي دي که څنګه، د دې دپاره یو هیئت ټاکل شوی دی، هغه بررسي کوي. تجارتي اتشا هم په کراچۍ کې هلته ځي او دا ګوري د نږدې نه.
نوموړي ټینګار وکړ چې دا لومړني معلومات دی او لا هم د دغه افغان سوداګریز او ترانزیت مالونو سرنوشت نه دی معلوم، او که وضعیت همداسې دوام وکړي په راتلونکي کې هم ضایعات رامنځته کېدای شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ټولو لارو د بندېدو وروسته د راپورونو پر بنسټ په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرونه بند پاتې دي. داسې مهال چې د روانې جنوري په 14مه د پاکستان د سوداګرۍ وزارت خبر ورکړ چې دغه افغان ترانزیت او سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر بندرونو په ګډون د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې بند پاتې دي، مالکان یې کولی شي چې بیرته یې صادر کړي. خو یو شمېر افغان سوداګرو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه مالونو بیرته صادرول او د ایران له لارې افغانستان ته رسول لګښتونه لوړوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان سوداګر هم وایي د کراچۍ په بندر کې د دوی د ځینو توکو کانټینرونه سوځېدلي. د غوړیو د صادراتو یو افغان سوداګر سردار احمدزی ازادي راډیو ته وویل
تجاران خورا زیانمن شوی دی. پدې کې او زه په خپل هم پکې ډیر زیات زیانمن یم. کانتینر مې پکې ولاړ دي تقریبا چې خپل د مخې $15,000 په جواز ما خپل زیان ځاله دی او زیانمن شوی دی.
لدی وړاندې یو شمېر پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې دا اور لګېدنه جمعه د جنوري په 14مه رامنځته شوې ده چې له امله یې درویش کانټینر مال سوځېدلی. په کراچۍ کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال نیاز علي خان ته هم ځایي سرچینو تایید کړی چې په دې شمېر کې اته کانټینر د افغان سوداګرو دي، خو د مالی زیانونو په اړه هېڅ څه نه دي ویلي. خو ځینو افغان رسنیو بیا د یو شمېر افغان سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې په دې اور لګېدنه کې د دغو سوداګرو لسګونه کانټینرونه سوځېدلي. د اور لګېدنې څرنګوالی هم لا په رسمي توګه نه دی اعلان شوی، خو ځینو پاکستاني رسنیو د دغه هیواد یو شمېر چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د اور لګېدنې لامل په یو کانټینر کې د یو برېښنایي سرکټ د شارټۍ له امله و. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره وتړل شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې له دې وړاندې ویلي و چې د نږدې $1 میلیارد په ارزښت د افغان سوداګرو سوداګریز او ترانزیټي مالونه په پاکستان کې بند پاتې دي، چې له امله یې ورځ تر بلې د سوداګرو مالي زیانونه زیات. دغه خونی ویلی چې په دې توګه کې ډیرې د خرابېدو او لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. که څه هم د طالبانو او پاکستان نی حکومت ترمنځ د رامنځته شوي ستونزو په اړه په دوها، استانبول او ریاض کې ناستې هم وشوي، خو په ښکاره ډول یې مثبتې پایلې نه درلودې او دغه لارې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره له کارونې پرته لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له ملي ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورکړلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د طالبانو حکومت وایي په وروستیو اونیو کې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو، ځورولو او له دوی سره د ناوړه چلند پیښې زیاتې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په یو پیغام کې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ځورونې، ځپنې او نیولو لاس واخلي. یو شمېر افغان کډوال هم وایي د دوی خپلوان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او د جبري ایستلو په موخه آجي کیمپ ته استول شوي دي.
مریم چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډواله ده وایي تازه ځینې خپلوان د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوي او د ډیپورت کمپ ته انتقال شوي. هغې دوشنبه د جنوري 19 ازادي راډیو ته وویل چې خپلوان د اسلام آباد په بیول سیکټر کې اوسیږي او داسې مهال چې هغوی یو جدي ناروغ هم درلود خو پولیسو